افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي میلمه او د ازادي او اوریدونکو خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اندای د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکو له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیانګالي افغانان چې پر بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. ویسټ نن په یو ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه ځورونکي او هغه یو بل ګام شاته تګ بللی چې د په خبره زیان افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتیرش پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې د تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. د جرمني یو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د اساسي قانون د خوندیتوب د ادارې مشر توماس هالدن وانګ د جرمني خبری آژانس دی پی ای ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش غښتلتیا په جرمني کې د ګواښ حالت تشدیدوي. هغه ویلي دغه ډله چې په افغانستان کې له طالبانو سره جګړه مخته وړي په عین حال کې د اروپا لور ته هم زیر ده. هالدن وانګ همدارنګه ویلي چې د اسلام پالو لخوا د ترهګرۍ لوړ خطر ته په پام په جرمني کې امنیتي چارواکي بیدار دي او پر ټولو سناریوګانو فکر کوي. د جرمني دغه جګپوړې چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې دې ډلې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو طالبان وویل چې دا ډلې تر ډېره ځپلې او هغه په دې حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وې د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوې دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کولې نیول شوې دي. چارواکي په هلمند کې د دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو پر یو پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سخت دریځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیره شپه د جنوبي وزیرستان په شینورسک سیمه کې ترسره شول چې یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ ندی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسلوالي ډلې کړي. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. پوز ویلي چې وژل شو سخت دریځو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او د بیګناه وګړو په وژلو کې لاس درلود. ټي ټي پي یا کومې بلې وسلوالې ډلې تر اوسه د پوز د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لومړنیو توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او د غراز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او دغه راز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیې له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پور سوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اورې پښ لګولې قران کریمونه هم څه پښ کې سوي دي او دینی کتابونه هم پښ کې سوي دي او د عصري علوم هم څه پښ کې سوي دي. نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوک، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده. نو دا داعش څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم رودن اخی جوړی تکړه قلالی اخی بخیری رورا. کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول سره چلن کوي، تو جهان وی سلاګان وی ور سره دی ولی او مقصد موبایلونه ار څو نه لې لکس لغړې را لېږي. دون ظلم خونه دې په کار دزما اواز به ته شي نشر کوي نړیوالو ته. بعد زه دغه طرف باندې ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونه شي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادۍ رادیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل. ترکیه پولیسو وویشته وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی. هغه تصویران هم دغه نه کړو خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور ملګري منګه ډیر والی دي خپې او لاسونی په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې د ازمونږه غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي، دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به م په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایهګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا پر روژه ماتي وخوري، یا پر پېشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایهګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو، نو دا چې نن روژه ولا او کله چې ښار ته ځم محل تا اغه خوراکی تو کی اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی و برا په څو د دیرته په جواب کې وای وای په 80 روپی ما ورته ویل سی و وروره دا خو ابل ورز لا په 70 روپی و نن ولی په 80 روپی درته ویل سی اورور پرو ابل ورز خو روزه نه و خو نن روزه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده سي لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام د الله په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غږیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورې له پرون دا شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېدې څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول ته خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کو خو چې نور خطر او شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. وایي الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د پزور شوي حکومت هغه مشران لوړ پوری خلک لکه اول ماوین شو سي دویم ماوین شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستي شو او دغه نور خلک همداسې قمندانان د کلیوړو دوکانو شو. زه نه پوهږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو په پوځ یې بې سرنوشته کو بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لېږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه ورور د مېبینو ماشونه ولې نه والاله کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی علما رو که کارم چه در تمریسانی پاته دی در تمریسانی پاته دی در امریسانی پای تر سیدل نلیری در دست یو مثال لیری مو بچه کل واره و نبو مو بی یو بلتا چه دمش نکل در توا چه و ما و بو بی هو وای چه و بس در نکل باشه شروع بشو بیا بی مرتبی چه هو در نپیگه ما دمش نکل در توا چه و ما بیا بیوی چه نه ما اچه و پر نه ما اچه و در نپیگه ما دمش نکل در توا چه و ما سر به خوځو و سر خوځیدو ده نه پیګه ما مشنه کړه تا وچم خو چې کوم خبره کیږي امدا به جواب وچ دو دینه پیګم د مشنکل ته واچوم د مشنکل تروسه په موږ سپینګی شو تروسه په نه د مشنکل وله شو شو ام دا نکل تروسه په ام دره وون ده نو ام رسانیم د شکل لیدی چې ام رسانی بس ته اخره پته بالکل بم دا روانیم دا غلی په دود باندې کومه کې چې تو ام رسانی بنن پویتره سی ساو پویتره زاد د مشنکل Машина кога та очам на пенади не пиеге, на машина кога та очам во поводе не пиеге, на машина кога та очам по хандо не пиеге, бас дага хабара ча суви по ден не пиеге. Ходе машина кога та очам, де машина карам на хлоси ге ми со ним не реси на сарта раси на седели да труса пури.
Да за дей радио кар помо бите дезма саламу на вара сери паде иде се жора уро госе. Назма дага хиле да чината да змуж да бакуа повано свалей ке دا یو سړک نه دی راغلی چې دا مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا نور سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیې سره کمزورې دي پر یوه خوا باندې انتنه سته او پر دا بله خوا باندې اولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیلو خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ور ورسېږي ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ ترې یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان خوري دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ ترې لوړ ځای ورسېږي دا ویل دا مسیې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله ترې یو ځای ورسوي
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سیدي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیچان پېچې کوي سر دې خلاص کړو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نشو خیرې هغه جاره هلک سر وخرې ماما مایس کېږي ماما مایس کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچني هلکان وګوره پیکیان غچ کېدنګ وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دې را روان دي ستاسې پیکیان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غچان نه دي دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې په کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راشي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانهغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچې کې تقریبا تېر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلې یې شل ګولۍ لیکلې یې د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راته راوباسي کوچنیانو مواد دي شل خلطې اتلس خلطې دوه ویس خلطې دغسې لیکل شوي یي دی له سلطې اته غلطې ورکې اتې راوباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مقلمت کوي ځان دپاره کوي باید د دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لیا په علم کې بس نلګي خلک دي نلګي کښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانو نوم سوي دي دونه وبمستا الله پاک مو وساته السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم ما هم پور اخیستی د خلکو څخه اوس غواړي یو کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري دغه کومې ارقام او شمیرې خبرېږي دا اکثره سیاسی رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري، ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شیونو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضه اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تلوګي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دادي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نستې حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمیږي، الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روژه مات کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده ته شوي، او د فتن په روژه مات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه مات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي؟ په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي، او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې، او په بیلابیلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناکه ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د شي جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ولې شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټس کی، او یا نو سوار کی، په دې روزه کې دا غي څخه هم پریزو کی، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل را منځ کی، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګ بیلابیل سرطانی ناروغۍ چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرون کې خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان سیده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې، یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتمان د روزه ماتي د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خصاتي داسې خواړه چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نه شو. تاسو به ډېری خلکو نه اورېدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنگونه خلکوي. په داسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشت او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاقې دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه وروسته دې ته قار ورزی، نارام وي، حوصلې کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف ته چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خوړو مخې ته تبیم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما وختره په دې کې دا وی چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روزماتي یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري، نو دې تاسو یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که سو ګوریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي، او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري، نو ګیلې ته به اضافي هغه خواړه لا نشي چې د دې وسپنه په مصرفيږي او سبا په کمخونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې دا غیته مونږ بلډینګ بلاکس ویو، باډي بلډینګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوی لري. هغه واړه اجزاوی اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو، انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپتولای سئ. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 24 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه تاسو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راخلئ، په الوتکه کې جرمني ته راخلئ،
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دل تراغلی مونږه کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته تا دي جرمی هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دي بخنه تاسو ته وکو او تاسو پناهندگی قبول کو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات دی جرمنی په حق لبان ډیر کم وو او نه پویدلو چې کوم خواته دا هغه توقیږي، یعنی کوم خواته زی دغه برخلیک زمونږه، آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني، کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه. دغه ټول سوالونه وو. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي وهیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشی لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته دی منشن په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سی برهان الدین رباني یا دی نورو احزاب او ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددی، دغه څلور مشرانی، مولوی صاحب محمد نبی محمدی، ایدی ټول سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستي؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر رسمی تعاملات باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمت یاسه
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمنی کې مو بیا زده کړې وکړې سم ول وصل په جرمنی کې
ما په جرمنی کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستل خپل شهادت تامه یا سند واخستو
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي تغیرات په څه کې وو
دلته بالکل یو مدرن متود وو یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه کدا شه ما وکړلې شول نو ته ما ته ښې نمرې راکړه نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په البانی کې ورته څلور نمرې وی او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي یعنی چې فقط کامیابېږي لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار ونخست
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن یعنی د تشکیلاتو جوړول د اتحادیو جوړول د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه د دې درس نه فارغ شومه نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي دې کسانو ته جایز دی لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی یعنی د اهمیت په څه کې دی
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي
بالکل خو مونږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ییزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمنګ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منتی تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانې دل چې دغه تحرک دی یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دی ولسم د سپتمبر نه روان وو او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شی تاسو دې ته هڅولی یاست چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بینالمللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزې صاحب وبخښي، جان آغا الکوزې صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله زمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې، یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان په دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
خیالونو کې راځي یو چا باندې مین یم په خیالونو کې راځي چې سترګې مې شپټې په خوبونو کې راځي چې سترګې مې شپټې په خوبونو کې راځي یو چا باندې مین یم خیالونو کې راځي په خیالونو کې راځي
دی را سکور کی وای ټول اورا سور کی غصہ دی را سکور کی خود کرتا